السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ده. په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د ازادي رادیو مجله خپرېږي، خو یو دوه راپورونه هم درته خبرو. د سالنګ لویه لار د واورې او سخت طوفان په خاطر تړل شوې ده. دا همورې چې په خوست کې د نرسنګ او د نیمه داود طبي نیمه زده کړو څخه ځینې نجونې فارغ شوې دي. نور مطالب په دغه پروګرام کې نشو خپرولی، ځکه چې ډیره برخه یې د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اداره وایي دغه لویه لار د زیاتې واورې د ورېدو او د شدید طوفان په خاطر یو ځل بیا تړل شوې ده. په کابل کې د هند سفارت اعلان کړی د ټولو افغانانو لپاره د خپل هیواد د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. او امریکایي رسنۍ راپور ورکوي سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر تیاری نیسي. پوره خبرونه ده. سالنګونو لویه لار د زیاتې واورې د ورېدو او د شدیدو طوفانونو په خاطر یو ځل بیا تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې دا لویه لار له بیګا شپې راهیسې د ټرافیکو پر مخ تړلې ده، او په لار کې د بند پاتې شویو موټرو چلوونکي خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. ښاغلی رجب له خلکو وغوښتل چې د دوی تر بیا خبرتیا پورې په دې لار د تلفاتو د مخنیوي په خاطر سفر ونه کړي. دا دریم ځل دی چې د ژمي له پیل تر دې دمه د سالنګونو لویه لار د واورې او طوفانونو په خاطر تړل کیږي. په کابل کې د هند سفارت ویلي د ټولو افغانانو لپاره د خپل هیواد د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. دغه سفارت نن په خپل رسمي فیسبوک دا خبر خپور کړی دی. په بیان کې راغلي چې له دې وروسته د سیاحت ویزې تر یو کال غځېدلې، او همداراز د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په خاطر افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. هند سفارت په داسې حال کې د ویزې په پروسس کې د اسانتیا اعلان کوي چې تر دې مخکې افغانانو باندې د ویزې د ورکولو په خاطر ځینې شرایط له هغې ډلې په بانکونو کې تر $1000 پورې درلودل، د سفر علت او صحي معایناتو درلودل اړین شرایط بللي وو. د بغلان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د پنجشنبې په ماښام د ملي اردو پر یو اکمالاتي کاروان برید کړی دی. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د دې ولسوالۍ په جرخوشکه او چهارشنبې تپه سیمه کې شوې ده، چې پکې 2 تنه ټپیان شوي دي. دغه کاروان د کندوز په لوري روانو. ښاغلي بابوري زیاته کړه د دې حملې په متقابل ډزو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیقه شمېره معلومه نه ده. د کندوز بغلان لویه لار د بغلان مرکزي ولسوالۍ څخه تیریږي، چې ځینې برخې د طالبانو په واک کې دي. وسلوال مخالفین ځینې وختونه پر همدې لارې تیریدونکو پوځي اکمالاتي کتارونو باندې بریدونه کوي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د زیمبابوې د کرکټ د الف ټیم په وړاندې خپله 4مه غیر رسمي ورځینې لوبه نن په هراري سټیډیوم کې پیل کړې ده. دغه لوبه په 2 شېبې مخکې پیل شوې ده، او افغانستان ټاس ګټلی دی، د بالینګ فیصله یې کړې ده. د زیمبابوې ټیم په یو اور کې چې تر اوسه ترسره شوی یوازې 2 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره د نن لوبې پیل په بالینګ کې نواز خان چې تیز توپ اچوونکی دی، او ضیاءالرحمن اکبر هم چې کین لاسه سلو توپ اچوونکی دی پیل کړی دی. دا د افغانستان او زیمبابوې 4مه لوبه ده. تر دې دمه 3 مخکینۍ لوبې افغان ټیم ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر تیاری نیسي. د رپورټونو په اساس امریکایي چارواکي په ایران د دې لپاره غوسه دي چې دغه هیواد د جنیورۍ 15مه یو بالستیک میزایل ازمویلی دی، او هم په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په مخته وړلو توران بلل شوی دی. بېلابېلو رسنیو له هغې ډلې اے پی، رویټرز او فرانس پریس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې په تازه بندیزونو کې لږ تر لږه 40 تنه ایرانیان، کمپنۍ او دولتي ادارې د بندیزونو په دغه تازه لیست کې شاملېږي. تازه بندیزونه تر ډیره په هغه شرکت لګول کیږي چې د بالستیک میزایلو په جوړولو کې لاس لري او هم سپاهي پاسداران ډله په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په خاطر تر ډیره د دغو بندیزونو هدف ده. دا تازه بندیزونه په داسې حال کې نن د ورځې په اوږدو کې لګول کیږي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې پر رسمي توګه ایران ته د بالستیک میزایلو د ازموینې په خاطر خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی د شمالي کوریا لخوا هر ډول اټومي حمله به په قاطع او مؤثره توګه ځواب شي. دفاع وزیر د خبره نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې وکړه. جیمز ماتیس د ټرمپ د ادارې لومړنی وزیر دی چې په بهرني سفر وزي. هغه توکیو ته له سفر مخکې جنوبي کوریا ته په داسې حال کې تللی چې په سیمه کې د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې د نوې ادارې د پالیسیو په اړه اندېښنې رامنځته شوې دي. جنوبي کوریا له کلونو راهیسې له امریکا متحده ایالاتونو سره پوځي کلری او 8500 امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې مش دي څو له دغه هیواد په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله ثانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. ښاغلي ټرمپ پرون په واشنگتن کې له پادشاه عبدالله سره لنډه کتنه درلوده. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د داعش په ماتولو کې د اردن په مهم رول ټینګار کړی او په سوریه کې د خوندي ساحې د رامنځته کولو په امکاناتو بحث کړی دی. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي وو چې د سوریې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کوي څو امریکا ته له کډوال کېدو پرته وکولی شي په خپلو سیمو کې پاتې شي. ښاغلي ټرمپ په دې برخه کې د خلیج هیوادونو همکاري غوښتې وه. او د برېټانیا حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د عملي کېدو پلان خپور کړی دی. په دغه پلان کې چې د فبروري پر دوهمه خپور شو، راغلي برېټانیا له اروپایي ټولنې سره د راتلونکو ژورو اړیکو هڅه کوي، خو په عین حال کې د کډوالۍ چارې او هم خپل قوانین په خپل کنټرول کې اخلي. دا پلان د برېټانیا د صدر اعظم تیریزا می هغه 12 لارښودي اصول تشریح کړي چې د اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو لپاره ورکړل شوي دي. د برېټانیا وګړو د 2015 کال په جون کې هغه ټول پوښتنې ته رایه ورکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د جلا کېدو په اړه ترسره شوه. فبروري پر لومړۍ نیټه د برېټانیا پارلمان د تیریزا می پلان تصویب کړ چې ورسره له اروپایي اتحادیې سره د برېټانیا د جلا کېدو چارې پیلېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې لیدلی شئ. په دغه پروګرام کې مې لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې وویل، د ازادي راډیوي مجله خبرېږي، خو تر هغې مخکې یو دوه راپورونه هم در خبرو. لومړی ورزو سالنګونو ته. د سالنګونو لویه لار د زیاتې واورې د اورېدو او د شدید طوفان په خاطر یو ځل بیا تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل دا لویه لار له بېګا شپې راهیسې د ترافیکو په مخ تړلې ده. دا چې نور به هلته څه کېږي او د جنرال رجب سپارښتنې څه دي، له احمد نړی سره مو شی په مخ کې خبرې کړې، هغه یې پاړه وای.
لا تیر شپې ته نو وخت تر اوسه په سالنګ لوی لار سخت طوفانونه او سنگین واورو لکبل تلل شوې ده. او د دې لوی لارې د حفظ مراقبت ادارې مشر جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې مسافرین وژغورل شوې ده، خو ځینې ډریوران چې اکثرا د لاري موټر چلوونکي دي هغوی ته د یو مسؤول ځای ته ځای په ځای کړی دي. د دې پیښه په اړه چارواکو وایي چې جاني تلفات تر اوسه رامنځته شوې نه ده، خو که چیرې مسافرین د سالنګ په لوی لاره کې ننوتي بیا دا خطر محسوسه ده چې تلفات ولري، ځکه چې د برف کوچونو احتمال ډېر دی.
له ښاغلي رجب سره تاسو خبرې وکړي، هغوی څه ویل چې دغه ځینو ځایونو کې چې احتمال وي چې دوی کولی شي خدمت وکړي خلکو ته یا لاره پاکه کړي، دوی خپل کار کوي که څنګه؟
او هغوی ټینګار کوي چې د یوازنۍ لاره چې دا خطر کم کوي هغوی دا دی چې مسافرین باید نه نوتي. هغوی وایي چې دا خطر طوفانونه ډېر دی او واوره هم ډېر سنګین دی، او یو سل سانتي متر واوره اوس دی بیا د مخ په زیاتېدو دی. په دې خاطر وایي چې باید یوازنۍ لاره دا ده چې مسافرین که سالنګ په سالنګي په جنوبي سالنګ دی که په شمالي سالنګ دی باید هغوی ته باید ننه داخل ونه شي. په دې خاطر هغوی وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې اصلي خطر هم د دې نه به بعد هغه د برف کوچونو موسم دی چې به واوره چې ډېر کېږي بیا برف کوچونو احتمال د خطر احتمال ډېر دی.
په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال احمد حنایش خبرې مو اورېده چې د سالنګونو د لوی لارې له تړل کېدو یې موږ ته جزئیات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د پاکستان د بارونی چارو وزارت ویل افغانستان سره ښې او پیاوړې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې د افغانستان سوله تر نورو د پاکستان په ګټه ده. خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. په دې اړه تفصیل د زبی شفق راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې تل په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره سنجیده هلې ځلې کړې او زیاتوي چې د افغانستان د بدامنۍ او بې ثباتۍ له امله تر ټولو زیات زیان پاکستان ته اوښتی دی. د یاد وزارت باندې فزیکرا د پنځمې پورې په اسلام آباد کې په خپلې ونځي خبري غونډه کې ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او د هیواد امن او سولې په افغانستان کې په سوله او ثبات پورې تړلې. خغلی ذکر په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر خونړۍ ترهګریزو بریدونو وروسته افغان چارواکو پاکستان ته په اشاره وویل چې دا بریدونه د افغانستان له پولو بهر تنظیم شوي وو. که سوم د پاکستان سیاسي مشرانو د افغان حکومت تورنه بیا بیرت کړي، د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت باندې نفیس ذکر یو ځل بیا ویلي چې پاکستان له افغانستان سره پیاوړي اړیکې غواړي او د همدې عملی د منفی بیانونو تر راتلو پس هم د صبر او زغم مظاهره کړي. د ذکر په خبره پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو د ترمنځ د خبرو اترو لپاره سنجیده هلې ځلې کوي. نوموړی په دې اړه وایي: زه دا ویل غواړم چې پاکستان له افغانستان سره تل مضبوطې اړیکې غواړي او غوښتي دي، او د دې ثبوت دا دی چې افغانستان له خوا د منفي بیانو راتلو پس هم پاکستان د صبر او زغم مظاهره وکړه. زموږ په دې یقین دی چې په افغانستان کې امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی، او حقیقت خدا دی چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ له وجې د ټولو نه زیات پاکستان متاثره شوی. په دې لړ کې هیواد نه بهر د افغان دولت او وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو مرسته کوو او طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پاکستان سنجیده هلې ځلې کوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وړاندې سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د یاد هیواد پوځي چارواکو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریزې پېښې غندلې وې او په دې هیواد کې په ترهګریزو پېښو کې د لاس نه لرلو ټینګار کړی و. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر سورج مخکې په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پېښو کې لاس نه لري، او په خبره چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. که څه هم په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لګولو له امله د دواړو تعلقات یو څه خراب شوي دي، خو د سیاسي چارو څارونکي بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ ښې او پیاوړې اړیکې مهمې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري بولي.
په خوست کې د ناروې د کډوالۍ کمیټه د هغو سیمو 50 تنه ښځې او نجونې د نرسنګ او قابلګۍ د دوه کلن پروګرام ته شاملوي چې هلته نرسان یا د نیمه متوسط طب زده کوونکي نوي. په دې پروګرام کې د شاملولو لپاره پرون د پنځمې او نن د جمعې پر ورځ له 1500 نجونو ازموینې روانې دي. نجیب الله خیل په دې اړه تفصیل ورکوي.
د خوست ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا پلا هغه نجونې د قابلګۍ او نرسنګ دوه کلن پروګرام ته نیسي چې په سیمو کې نرسانې او قابلګانې نوي، او کلیوالي شوراګانې دا تضمین وکړي چې خویندې او لونې به په خپلو کلو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه کوي. په خوست کې د نرسنګ او د قابلګۍ د پروګرام مسؤله ډاکټره خدیجه صافی آزادۍ راډیو ته وایي دا ځل به صرف د هغو ساحو نجونې د پروګرام ته جذب کړي چې هلته نرسې او قابلوي نه وي.
اکثره قابلګان فارغ شوي دي، مګر بیرته هغه سپینو ساحو ته هغه کلیو بانډو ته نه ځي، بیرته په ښار کې پاتې کیږي. زموږ هدف دا دی چې موږ د هماغه کلي نه د هماغه بانډې نه چې هلته قابله نه شه هماغه کلي نه نفر انتخاب کړو، ځکه چې هغه بیرته ځي، هغې کلچر سره هغې خلکو سره بیرته کار کوي. نو بنان څه فکر کوم چې تر زیات هدف پورې به د کلي او د بانډو مشکلات د قابلو سره حل شي.
د قابلګۍ او نرسنګ د پروګرام په ازموینه کې نږدې 1500 نجونې برخه لري چې نیمایي یې تېره ورځ او نیمایي یې نن د جمعې په ورځ په یاد پروګرام کې د شاملېدلو لپاره ازموینه ورکوي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله واورئ.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اورئ چې د ملي تلویزیون د آرشیف څومره پخوانی ثبت شوی مواد ډیجیټل شوی دي.
تلویزیون پارشیف کې تقریبا ټول مواد 4500 ساعته مواد دي.
اجمل تورمان د بخچې د مطالبه په اړه راته غږیږي. د ویخ لیکوال ادبی ټولنې شاعرانه بانډار
تک سپینا بیا بزد چیری تا چیری و در ایجا یو تصویر در سر اخلا.
لنده کایت که وقت و نور مطالبم لرو در چه وروست رازی لنبای همایون نیواد دوونه فرنگی خبرون راو روی.
دا اطلاعات او فرهنگ وزارت د ځوانانو موین کمال سادات وای د ځوانانو ملي ستراتیژي تر یو دیم کال کار وروسته بشپړ شوه. د دغه ستراتیژي د جوړولو په برخه کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ځوانانو او د اړوندو مرکزونو نظر غوښتل شوی دی. په دې ستراتیژي کې د روغتیا، ښوونې او روزنې، کارموندنې، ورزش او د دولت په تصمیمونو کې د ځوانانو د ونډې 15 برخې شاملې دي. په ځینو برخو کې د ستراتیژي د تطبیق عملي کار پیل شوی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګړو صندوق خلیزلی کوي چې د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره بودیجه برابر کړي. د لغمان ولایت مرستیال شهزاده مظلومیار د دغه ولایت د ژورنالیستانو او رسنیو د امنیت د خوندیتوب کمیټې سره په کاري غونډه کې وویل د رسنیو له همکارۍ پرته د ولایت د کړنو او لاسته راوړنو سم انعکاس ممکن نه دی. هغه زیاته کړه د لغمان ولایتي اداره په خپل ټول توان سره د بیان ازادي، مدني ارزښتونو او د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره له شته امکاناتو څخه کار اخلي. مظلوم یارو ویل رسنۍ اوس په نړۍ کې د څلورم ځواک په توګه پیژندل کیږي او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځواک څخه باید د عامه ذهنیتونو په جوړولو کې په سمه بڼه کار واخیستل شي.
د سلواکې د میاشتې په 12مه په کوټه کې د کلتور او ګرځندوی وزارت لخوا د پښتو په شمول د څلورو ژبو لیکوالو او شاعرانو ته د دوی د اثارو تر غوراوي وروسته جایزې ورکړل شوې. د پښتو په برخه کې عبدالکریم بریالی، پوهان سیال کاکړ، ډاکټر لیاقت تابان، صفیه پانیزی، عبدالکریم عامر، فدا محمد لیوال او نعیم آزاد دا جایزې خپلې کړې. دغه جایزې په کومو برخو کې ورکول کیږي؟ لیکوال او شاعران په څه نظر ورته ګوري؟ زموږ همکار بارکوال میخیل چې پر خپله دویمه شعري ټولګه تغییلی باندې جایزه هم اخیستې په دې اړه رپورټ راستولی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د بلوچستان د کلتور او ګرځندوی وزارت په دې ایالت کې چاپېدونکو ادبي اثارو ته هر کال جایزې ورکوي، خو دا جایزې له ډېرو کلونو ځنډېدلې وې او د جنوري پورې 1 د 2011 او 12 میلادي کلونو پښتو، اردو، فارسي، براهوي او بلوچي ادبي اثارو ته د علامه اقبال په نوم جایزې ورکړل سوې. دغه جایزه په خوا لږ به خوسږ لومړۍ جایزه اخیستونکي کتاب ته 90,000 کلدارې، دویم ته 50,000 کلدارې او دریم ته 60,000 کلدارې نقد انعام ورکړل سو. لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان پر خپلو دوو اثارو د شیدا او حنان پر تلیز جاج او سفرنامه د تاشقند د قند څکه باندې جایزې ترلاسه کړې. ښاغلی تابان وایي لیکوال چې پر کتاب کومه ذهني انرژي مصرفوي او خواري ورسره کاږي، دغه جایزه د دوی لپاره ډېره لږ ده، خو وایي دا هم غنیمت دی چې حکومت په اوړو کې د مالګې برابر د مورنیو ژبو ادبیاتو ته هم توجه کوي.
اصل کې لیکوال چې خپل کتابونه چاپوي په ډېر بد حال کې چاپوي، داسې ډېر لیکوال شته چې کتاب لدی او د چاپ دغه نسی زمینه نسی برابر ولای، نو لازمی نه ده چې کم کتاب ولیکل سی هغه دی واډ واخی. دا واډ چې دی د صرف د لیکوال یو څه وسلاب ځای کولای سی، مالی تور دی دومره نه چې دغه کې جوړ یو تحقیقي کتاب چې تلې کې باغه به خي خالد چاپ خرچه ته مګور کمپوزینګ ته مګور هغه چې دغه د پاره کم کتابونه اخی کم منډ ترند کوي دغه د پاره چې دا 100,000 روپۍ دی دغه کتاب مقابله نسی کولای. ها البته د لیکوال ډیر وسلاب ځای په دې کېږي چې د آینده د پاره هم د کتابونه تخلیق.
لیکوال او مؤلف فدا محمد لیوال ته هم د هغه پر فولکلوري تالیف پښتو متلونه باندې جایزه ورکړل سوه چې 10,000 متلونه یې پکې راټول کړي دي. ښاغلی لیوال وایي د حکومت لخوا د مورنیو ژبو کتابونو ته د جایزو ورکول د دې سبب کیږي چې لیکوال په خپلو مورنیو ژبو ادبي آثار ولیکي.
دا یو ډېر پرځای قدم دی چې اخیستل سوی دی، که څه هم ځنډېدلې دي، خو بیا هم هغه چې کوم خلک مستحق یا کوم خلکو ته چې حق درلودی چې هغو خلکو کتابونه جمع کړي وو هغو ته دا ورسېدل. دا یو ډول هغه خلک چې دغه کار ته زړه نه ښه کوي، یا په اصطلاح د مورنۍ ژبو کې اکثره خلک کتابونه نه لیکي، ځکه هغه داسې یو په ثانوي حیثیت باندې ورته ګوري، خو کله چې دغه ایوارډون ورکول کېږي یا د هغو هغه حوصله افزایي یا تشویق کېږي، نو هر څوک دې ته زړه ښه کوي چې باید په خپله مورنۍ ژبه کې یو کتاب ولیکي تر څو همیې نوم سي او همیې ورسره په څنګ کې هغه مالي مرسته هم سوي.
که څه هم د حکومت لخوا ادبي اثارو ته جایزې د دغو اثارو تر ارزونې وروسته ټاکل کیږي چې هر لیکوال او شاعر خپل 15 کتابونه جمع کوي او هغه د ارزونې لپاره بیلابیلو لیکوالو ته ورکول کیږي او د معیار له پلوه غوره کتابونه پکې جایزې ته ټاکل کیږي. خو لیکوال او څېړونکی ډاکټر نصیب الله سیماب وایي په دغو جایزو کې تر معیار شخصي ملګرتیا خپلوۍ او عمر ته زیات ارزښت ورکول کیږي.
موږ تر اوسه پورې لا هغه ځای ته رسېدلي نه یو چې په معیار باندې فیصله وکړو. په کار دا دی چې دا تاسې خلکو ته ورکول شي چې هغه وګوري چې یاره دغه کتاب واقعي د دې جوګه دی چې دغه ته زه ایوارډ ورکړم، بیا به تا ته معیار راپورته کیږي. که چیرې د مقدار په حواله یا د عمر په حواله ایوارډونه تقسیمېدل شروع شي، نو هغه د معیار چې کومه خبره ده هغه بیا شاته غورځي. بس خلک بیا دا کوشش کوي چې بس زه به یو کتاب چاپ کړم، بیا به شناخت پسې وچلوم، سفارش به پسې وچلوم، دا ایوارډ به واخلم، نو دلته بیا معیار ته نقصان رسیږي.
دغه جایزې په درو برخو شاعري، داستان او د څېړنې په برخه کې ورکول کیږي. خو د علم او ادب نورې څانګې خصوصا ژباړه ځینې بې برخې ده. لیکوال پروفیسر خلیل باور وایي د څېړنې غوندې ژباړه هم ډېر ګران کار دی او د ژبو د ودې لپاره ژباړې ته ډېره اړتیا ده. حکومت باید د ژباړونکو د هڅونې لپاره د ژباړې کتابونو ته هم جایزې ورکړي.
زما په خیال تحقیق چې څومره ګران کار دی، ژباړه هم تر هغه کم ګران نه ده. مثلا که ته د تحقیق څخه ژباړه کوې نو هغه له تا څخه د عمر خواري غواړي، څومره چې محقق تحقیق کوي او دغه کم که څه تخلیقي داسې فنپاري چې هغه ته په تخلیقي ژبه کې را ژباړي، نو دغه هم خواري که هغه ته تخلیق کار نه وي او تخلیقي صلاحیتونه نه لري هغه نسي ژباړلی، نو هغه هم په خپله یو تخلیق دی. نو په کار دا دی چې ژباړې هم په هغه کې شامل کړی شي.
له 2013 تر 2016 میلادي کلونو پورې چاپ شویو ادبي اثارو ته لا کالنۍ جایزې نه دي ورکړل شوې. خو د کلتور ایالتي وزیر مجیب الرحمن محمد حسنی ژمنه وکړه چې نه یوازې به دغو اثارو ته ډېر ژر جایزې ورکړي، بلکې د پښتو، براهوي او بلوڅي ژبو د ودې لپاره به له ادیبانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د باغچه اخبار څلورمه کڼه له چاپه راووته. باغچه د ماشوم د ادبیاتو د کور میاشتنی ارګان دی. د کور مشر اجمل تورمان وایي چې باغچه وړیا ویشي او هڅه به وکړي چې عمر وکړي او خزان نه شي. له ښاغلي تورمان سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. تورمان صاحب، ستړی مسې د باغچه له اولې تر څلورمې ګڼې ټولې دې مبارکي.
مننه حماد صاحب.
په کار خدا وا چې دا اولې ګڼې په خبرېدو سره دې خبر کړی وای. یو څه د دې باغچې په حصه کې راته ووایاستئ چې په باغچه کې کوم مطالب خپرېږي.
باغچه د ماشومانو د ادبیاتو کور میاشتنی ارګان دی چې د څلورمه ګڼه ده. څلورمه ګڼه چاپ شوې ده، په څلور مخو کې چاپیږي، په رنګه ډول په خوی کاغذ کې. دا چې د ماشوم د ادبیاتو کور دی نو زیاتر ادبي مضامین پکې راځي. کیسه ده، ټوکې دي، شعرونه دي، معلومات هم دي پکې. داستان د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو پیژندګلوي هم کله کله ده چې دوی ته پیژنو چې کوم لیکوالو دوی ته کار کړی دی. دغه موضوعات په باغچه کې راځي.
او تورمان صاحب، تاسو د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او دوی ته د نشراتو په برخه کې تجربه لري، په خو هم په دې برخه کې کار کړی، ستاسو په خیال اخبار لکه دا اوس چې ستاسو ده داسې یو شی به ښیي ماشومانو ته که به مجلې ښیي؟
زه فکر کوم هغه تجربه چې زه لرم په دې برخه کې اخبار ځکه ښه دی چې یو خو مونږ په مجلې کې تر اوسه پرې په افغانستان کې چاپ شوي دي. د دې دغه مصرف او لګښت زخته ډېر راغلی دی. دې لپاره ځلو 15 ګڼې چاپ شوي دي، نورې بیا نه دي چاپ شوي د مالي ستونزو له امله. دغه څلور مخه اخبار چې مونږ میاشت چاپو یو خو په وخت سره ماشومانو ته رسیږي، بل دا چې دې ته پام سره چې لیکوال هم کم دي. مونږ میاشتنۍ چې لرو څلور مخ کې دې ته لازم کافي مطالب پیدا کولای شو چې دا چاپ کو. او دریم دا د قیمت په موضوع يم ده. مثلا که څه هم دغه د باغچه دغه چې دا د څلور غړي مونږه رایگان ویشلې دي، د قیمت موضوع په مجلو کې دا ده چې مثلا یو مجله شل 25 افغانۍ یا 10 سلوي 500 پرې تمامېږي. که پرنګ ډول چاپ شي خو 500 ډالر اتمن تمامېږي. بیا دغه 500 خو ماشومان خو بیخی دی دیر پاره دغه نلری واسنه لری چې په 50 روپیه د مجله واخلي او لویان هم د کورنۍ غړي هم دغه ناسم اقتصادي وضعیت لپاره چې له بده مرغه په افغانستان کې خلک لري هغه ځړنه کوي چې د 50 روپیه وي دی باندې 15 ډوډۍ کې چې بوست د ماشوم د پاره په دغه خلم مجله خلم ولې ک په 15 روپیه 40 روپیه باندې یو شی تمام شي هغه پلارم مور ورته ډړه کوي چې ماشوم ته واخلي خپل ماشوم سره ماغه د جیب خرڅ د ورځې 10 روپیه 15 روپیه چې ورکی هغه مثلا کریش میش کې ورځ دیته ځانګړي کې هغه اخبار واخلي
دغه ګټه خو ایسته ده خو اخبارونه معمولا ساتل کیږي نه زما هم تجربه خو دا ده چې کله مجله را سره مجله او کتاب داسې لوړ حالت یو ځای کېدمه ما اخبارونه معمولا نه ساتل کی په هر حال یو بل چې ته تورمان صاحب زما توجه سوم البته د زموږ د ماشومان لپاره سې دي کوم مجلې چاپی ما دا شی نه دی پکې لیدلې چاپ سوي دي د عملی زده کړو لپاره فرضاً دا امکانات هم ستا دي که د نقاشي په برخه کې عملا ځینې مسایل تدریس لاندې لاري نه البته ډېر عادي معمولي شیان لکه کارتونونه نه دي شروع سي داسې مجلې هم ستا دي په ښار کې خارجي مجلې دي چې دغه په مرسته تاسو کولای شئ چې داسې وسلسله هم شروع کړئ په دې اړه نظر څه ده
منصب د نقاشي په اړه چې تاسو وویل دا برخه کمه ده په اخبار کې موږ ورته پراتلون کې غواړو چې پام وکړو ځینې رسمونه نقاشي وي چې ماشومان خپل پکې عملا برخه واخلي هغه رنګه کې هغه جوړي کې دغه شان یو بل شی چې کمښت دی په دغه دقې کې میاشتنۍ کې هغه د ځینې ذهني برخې چې مثلا ځینې ماماګانې دوی لږ کنه په ځینې مجلو دي کې ورته ځای ورکړ شوی دی دغه برخه هم کمزوري ده په دې برخه کې دې برخې ته هم غواړو پراتلون کې
یعنی تنه دغه برخه منظور نه ده چې صرف قشیده نور موږ ډیر عملی کارونه کولای شو چې ورته وی خو فرضاً د دې ژمی تر موسمه پورې را پیاڅ دغه واورین سړی چې جوړی د تور ډیر مختلف شکلونه په دنیا کې ستدي عکسونه موږ وینو یعنی کدی چې له موسم سره مطابق یو شی ورته وروخیو همداسې ځینې عملی نور کارونه فرضاً پسرلای را روان ده په دې سکه د نیالګي د خودلو یعنی مخکې تر مخکې چې ورته پیژبینه وسو ماشومان باید واڅو عملی کارونه ته
دقیقاً ومن سپ تاسو ته موضوع دی واورینو سره چې یاد کړه تاسو نه دغه ژمه او تیر ژمه د دې تیر ژمې پلان دی موږ د شیانی سره دا طرح شوې دی بيخي چې لګواوروري چې د ماشومان د واورینو سره یو یو دغه سیالي او جوړ کورته ولې لبد مرغه د دوه واور په دې اندازه نه دچو یو سړی د جوړ کیسه کلم دی چې واور په اوري سه بغه دغه شي او دا موضوع خدای د پسلې لپاره چې تاسو کوم ائیډیا ورکړه ان شاء الله چې په دیوان دی به مشوم د ادبیات کور پام وکي
څومره کسان بوختي د باغچې په چاپولو د مطالب پر اټول
بل باغچې اروپي کار دی موږ د مدیریت چارې دوه تنو خويند ته چې د ادبیات لپاره پانځي فارغین دي نیوی نه څه کال فارغ شوی دي ماشوم د ادبیات برخې عملی تجربه لري اغلی شمله نیازی مدیریت کوي او اغلی نګینات منځوي مرسیالي کوي دغه شان د ماشوم د ادبیات او د کور ټول ګروپ په دې برخه کې بوخت دي چې څنګه وکول شي خه مطالب برابر کړي دغه شان مونږ غیر دینه چې باغچې ته مطالب برابر وو نور مچلو د پاره هم کوشش کوو چې مطالب برابر کوو مثلا د کندهار نه وريدون کې کوبه کومړی غنه چاپ شو د ماشوم د ادبیات رکور همکاري دوی سره د مطالب د لیګلو په برخه کې وا شاند دریچې په نوم باندې په کابل کې اول مجله د ماشومان د پاره چاپ شوی د دریچې لپاره هم د ماشوم د ادبیات رکور هغه همکاري شته دوی ورته مطالب لیکلي او پراتلون کې به مليږي زمنن په دې ورسې کې د افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ د موسسې لخوا یو شمېر کتابونه چاپ شوی دي چې په دې ډیره کتابونه د ماشومان د ادبیات رکور غړي دي چې چاپ شوی زه فکر کوم چې موږ په دغه یټیر یو کال کې کوم ځوانان چې ماشوم د ادبیات برخه کې ټولنه تړل نکړي هم مسؤلیت زخت ډیر غوړو په ځوان نسل باندې کار وکړو پراتلونکي کې هم چې دغه د ماشوم د ادبیات د لیکوالو برخه کې چې کوم خلا او کم تشه ده دا ډکو نو د شتر کوم په دې باندې کامیابی ګو تر کومه به بریالي د وخت ثابت کی ولی موږ خپل هڅه ان شاء الله دمو
او تورمن سه اکثره وخت د مالی ستونزو لوجنه مجلې او اخبارونه د یو موده کار وکي بیا چې هغه بودیجه نه برته وتړل شي څه فکر کوي چې باغچه به څومره عمر وکړي
بھلے ہم دل پارا چھ تجربہ ثابت کڑے ورا تپو خاطر دی دا کوبک پونم بانے ہم مجلہ درلو دلا کابل نہ چاپی دا چھ پہ امتیاز کندہار رونو تم ور کے ہوئی چاپی ورت نور مجلو دے پارا ہم ما کر کڑے دا باغچہ چھ پسلور وقت کی مون چاپو با اخباری شکل بانے خوب خوئی پورنگا کاغذ باندے دی لگخ کم دے مثلا پ زرو گنو سلور زرا اوغانی لگخ راجی یعنی کبل چوگرانه کی مونږه ماشوم د ادبیات کور غړي چې هغه 2300 روپیا 5500 روپیا وایچو څلور کسه مونږه کولای شو چې دې مصرف پوره کو ډاډ ورکوم خپل مینوال ته چې ان شاء الله باغچه نه بندیږي او هغه دوستان چې کوغړي چې باغچه سره مرسته وکي او دا مرته هم چې راځي مهرباني وکي دونه مصرف نشته په دغه پرفنګي خدمت او کار کې صحیح شي موږ سره
نو کورمدان
مونږ کورمدان
ټولنی شبکې انٹرنیٹ فیس بک ٹویٹر ایس ایم ایس لا آزادی ریڈیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی
د گتمیو د غمیو پاڑا ب مخای جینی باور ناوری دلیوی د فیروزی غمی پاڑا یو باور دا د چکچا دا غمی پ گتمی کی لگا ولیوی نو پ ہارا چارا کی ب پیروز او بریا لیوی نام دا سی دا حقیقت یا کوتو جینو نورو غمیو پ بارا کی ہم باور نا موجود دی حکم غمای چې تاسو به اوس نقل واوري ل دې غمای سره متفاوت دی وغم جبر خل وای چې غمی د جانور خله ل خاورو پور تکړه نور زم نه يم خبر غوګ بشو وغم ته
پریوته کوټګر او به وسله جانور ونوو یو وخت په یو خار کې یو بوډا اوسېد چې جانور نومېده د خدای په دنیا کې لې کې وی چرګې پراته چې په ډیران بکر زیدل بل هیڅ نه لرل جانور یو ورځ لوګي ډیر پتان کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو بازار ته لاندې ورسېدل چې چرګ ورنه دوه لارویانو په یو غیران وغوښت په هغه وخت کې غیران ډیر پیسې وې او جانور دې سودا ته سمدستي تیار شو دوی چې ډیر ذلیل جادوګرانو جانور ته وویل چې په هغه بل کوڅه کې کور دی پیسې به هورې ورکړي جادوګر چې تر دې مخکې روان وو او ګمان یې کاوه چې دی به یې خبرې نه اوري یو بل ته یې سرونه ور نږدې کړل دا یې وویل د چرګ په ګیټه کې پروت غمی به سمدستي راباسو په ګوتۍ کې به یې کیږدو چې هره ارزو مو پوره شي هغه بل ورته وویل عجب شی په لاس راغلی دی لکه خوب چې وینم لومړی جادوګر زیاته کړه کما قلان دی په سړی توپ پسې ګرځي زاو ته به سروات غواړو بیا به وګوري چې خلک دی څنګه قدر کوي او څومره په درانه سترګه درته ګوري دویم جادوګر وویل راز چرکور نه هم دا اوس واخلو تر کوره خو لارشته جانور چې هغه د چا خبره ګیره په ژرند کې نو سپینه کړي او په ژرند کې ډیری سړی تودې لیدلې وي سمدستي د تیښتې اراده وکړه دو پخې خپلې وی دوی پردې کړې د سترګو پر اپ کې له جادوګرو او تختې د کور ته ولاړ په کور کې چرګ حلال کړ او د غبګي ډکی په اړتیا یو غمې ولید غمې را وېست د زیړ یو په ګوتې کې خود او د امتحان لپاره یې وویل ای غمې که په اړتیا کمال درکې وی هم دا اوس می اتلس کلن ظلمې کړ بوډا جانور لا خپل خبره نه و تمامه کړې چې وینې پرګونو کې پټو پون شو په اعصابو کې یې قوت راغی په پښو او لاسونو کې یې نوی زور ولید پوستکی یې تاند شو په نظر کې یې رڼایي پیدا شوه سپین ویښته یې تور واوښتل کړشو په خوله یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې زیږ ویښته یې پاسته احساس کړل لنډه دا چې جانور یو ښکلی اتلس کلن ځلمی شو جانور له خپلې ګوتې سره ځنګل ته ولاړ او هورې یې وویل یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا له لور سره واده غواړم ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش او نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یو ښکلا یو په دوه کړې وه جانور لاندې وکتل ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی دیوالونو ته یې وکتل ښکلیو انځورونو یې سترګې ونازولې نوکران یې هر لوري ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې به حساب آسونه او بګیو ته حیرت واخیست. د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایق ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې څو کلنه موده کې وزګاران نه و ناست. دوی د جانور د غمې پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د به یې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي، نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي یې نه پیژندله ډیره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامندو خوشامندو یې ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نانځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدو په پلمه ګوتۍ واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکې بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکې سترګې راهسکې کړې د نانځکې راوړونکي یې ونه لیدل. ځمکه چاودېدلې وه او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و. جادوګر ځنګل ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه دې ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا تر څنګ ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول. په تندي یې ګونځې پیدا شوې. وریځې یې ببرې شوې. لیمې یې ولوېدې. مخ یې ګونځې وکړې. خوله یې کړ شوپه شوه. ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید کرکه یې ورنه وشوه. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتۍ یې ورځنې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتۍ ټاګانو وړې ده نو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې یې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. ډېر مزلونه یې وکړل. د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لاټ په لاټ کړ. آخر ژورې سوډې ته ورسېد. دلته موږکان اوسېدل. پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د زیرې او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه او په آخر کې یې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوي موندلې او سزا یې نوي ورکړې قرار به کینني. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پایکیر او موږک سکیب چک چې په یوه خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جانور ته وویل، انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه کې ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې خانه ښه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلي بوډا قیمتي غمه یې راتښتولی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل، ښاغلی موږک پیکیر او ښاغلی موږک سکیب چک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتۍ ورنه واخیسته قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیګیر او موږک سکیب چک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کار موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږد مزلونو وروسته د یو سین غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې انډیواله، د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتې له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړ، موږک پیګیر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دایو جادوګر په همغه ګوتې غاښ ولګاو چې ګوتې پکې وه. د جادوګر چې ګوتې سوای کړی و او ګرېدلې وه، ګوتې له لاسه وویسته، په میز باندې یې کېښوده، ګوته یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیب چک ګوته یې په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ وو ځانونه ورسول. جانور چې په ګوته یې سترګې ولګېدې، له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو دې خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل، چې په ژوره سوړه کې یې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیګیر او سکیب چک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړیو او په تیره بیا له پیګیر او سکیب چک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنیادم په تلاکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی و. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشحاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جانور، خسر یې پاچا او لور یې پریتینا پاتې ټول عمر خوشحاله و اوسېدل.
د افغانستان ملي تلویزیون په آرشیف کې شاوخوا 14500 ساعته ثبت شوي مواد شته چې تر راتلونکي یو کال پورې به له زاړه انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړول شي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د نشراتو له رئیس ښاغلي عبدالغني مدقق سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف هغه کوم مواد چې مخکې په انالوګ سیستم کې وو، موږ پروسه د خپل د وسایلو د خریداري تقریبا اوات میاست مخ کې پایل کړي و تر هغه پروسه ختمه سوله. اوس د ډیجیټلایز لپاره موږ یو غټ حال جوړ کړی دی، په دې کې لاس کمپیوټر او لاس خپل ډیجیټل بوش او د ډیجیټل بیتاکم مو د لپاره کومه واڅې موږ لرو، د لپاره وسایل آماده کړی دي. موږ لاس تن همکاران به په دې برخه کې ان شاء الله کار شروع کړی هم ده.
مرخص په مجموع کې دا کوم زاړه مواد چې وو په زاړه سیستم کې په آرشیف کې، دا په مجموع کې څو ساته مواد
زموږ د تلویزیون په آرشیف کې تقریبا ټول مواد 14500 ساته مواد دي. په دې کې خبری برخه، سریالونه، فلمونه، ادبی پروګرامونه، دغه را سندرې، د موسیقي برخه ډیره قوي برخه د موسیقي برخه ده. تر اوسه پورې 3650 ساعت مواد موږ په دی وی سی پرو کې ساده ډیجیټل کستو ته تبدیل شوی دي، یعنی راسان سرور ته نه ایتللی او کمپیوټر ته نه ایتللی، آماده شوی دي. ساده پروسه د اوس موږ نوې شروع کړې ده په دې تبدیلیږي. سبا دې کستو کې یو د بوش سیستم ده چې هغه په نړۍ کې بخي وسله منځ ته للی ده. وسایل لرو، پرزې د وسایلو لکسر زړې شوی لکه ایډونه او داسې نور پرزاجات یې دل لپاره په امریکا کې په یو کمپنۍ سره قرارداد وکړ. پرزاجات په دغه لاس ورځو کې را رسیدي، کوم وسایل څه کار نه کوي، نور وسایل کار کوي. سپدې کې هغه ویډیو یو انچ کسیتونه دی دو انچ کسیتونه دی پس وی سی آر کې. نو باقی د قابل د ترانسفر لپاره سه زموږه پروسه تقریبا دوه درې مرحله لري. یو به دا انالوګ مواد راځي د ډیجیټل کستو باندې اوړي، له ډیجیټل کستونه به راځي بیرته د دی وی سی پرونه بیرته په کمپیوټر کې به ثبت کیږي. کمپیوټرونه هارد ډیسکونه لري، بیا بل نور هارد ډیسکونه په سرور کې دي، سه دا مواد باید سرور ته لاړ شي. په مجموع کې 4500 ساعته ټول مواد دي، 12295 ساعته مواد تبدیلیدل ته د کستو ضرورت لري، او 3650 به عملاً کار شروع کیږي.
دغه یو کسټه چې په خوانی سیستم کې ده، تاسو چې ډیجیټل تراړه وي، د څو ساعته کار غواړي؟
معمولا په دې کې یو خو هغه د بیتاکم کستون دی، د لپاره موږ یو سفر درلوده، زه او رئیس به عمومي رادیو تلویزیون سره نور همکارانو برلین ته تللی وو. هلته بعضې ډېر نوي شیان ولیدل. مثلا دلته زموږ همکاران دي په یو کست باندې داسې وخت سوی داسې دوه ورځې تنها د دې کستو په فارورډ او ریوایند کولو باندې تیریدل. به دې لپاره مغه بعضې مخصوص مواد الکول او بعضې نور مواد دي چې دې ته باید ذره ذره ما دقیق باندې مخصوص پښتو سره په کار کوي. زموږ تخنیکي همکاران یو کست یوه ورځ دوه ورځې په بر کې نیسي، اکوم مواد سه کستونه سره یو بل سره سریک سوي دي، خو ټول کستونه یو ورځ فارورډ او ریوایند کول ضرورت لري. هر ځلې دوه ورځې درې ځلې سترغو هغه کستونه ځان نورمال کی د کاپی کولو لپاره. اکثر کستونه نیمه ورځ وخت غواړي، اکثر کستونه په دوه ساعتو کې مثال پاکېدو ته ضرورت لري، اکثر یو کست دوه ورځې وخت لري ضرورت لري چې دا کست باید پاک شي. دې لپاره موږ په دغه سفر کې ولید یو څه نوې هم ولیدل. یو لابراتوار و سه، په هغه لابراتوار کې هغه وسایل هم پاینده کې په نظر کې لري چې موږ یې واخلو. په دې کې اکثر کستونه مواد رنګونه لږ تغییر کوي، رنګ بیرته نورمال حالت راولي. نایس یا پرش یا د کستو سیلری په کې اکثر مواد باید هغه بیرته قانی حالت راسي. اکثر کستونه طبعا څلوېخ کلو مخ کې مواد په دې کې تغییرات کراغلي بیرته قانی حالت راځي. بلې قسم مخصوص مواد سالته موږ وغږیدلو، مثال بوش کستونه دي، موږ ډیر غټ غټ کستونه دي، دې لپاره یو قسم مخصوص مایکروویف یا داشونه دي. په داشو کې د څلیر ساتولو لپاره په شپیتو درجو کې د کستونه کې خودل کیږي. په شپیتو درجو کې کست کې خود څلیر ساته بل تمغه حرارت اخلي، ورسته له حرارت سره اخلي دغه کوم ګرد خاوره سریخېدل د شان سي دي، د ټول نورمال حالت ته راځي. بیرته به په کست بوش کې ولېږي، زه نورمال حالت ځان برابرین.
په تیرو کلونو کې د سیګونګو سایو په مطبوعاتو کې د خلکو ترمنځ آرشیف ته ځان اوخته دا او یو برخه یې ځای سوي دا. په دې ارتباط هم یو څه راته وایسته، او بل دا چې په اوسنی وخت کې یو شی چې ډیر مهم ده خوندیتوب ده موادو ده.
آرشیف خو فضل ده خدای ده یو پیام سي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکوم سي د افغانستان د ملي تلویزیون آرشیف فضل ده خدای ده په کلی توګه مسونه ده. د آرشیف کو مواد نه دي خراب سوي. یو خواله ده اوس په افغانستان کې دغه هوا ډیر رطوبت نه لري، نو په دغه ایسه کې د افغانستان آرشیف اگر چې په کلونو کې چې دلته برېښنا نه و، داخلي جنگونه و یا نور مشکلاتو، دلته یو تهویه د خپل د برق یو سم نورمال هوا سي باید وای، دلته ایر کنډیشنونه سي باید هغه هوا په 1320 درجو پورې آرشیف لپاره ضرورت ده، دا ساتل سي وای دا ونه و. لیکن بیا هم لنی کمرغه سي مواد ډیر ښه ساتل سوي دي، مواد نه دي خراب سوي. په اکثر کستو کې کلاس 40% څه تغیرات راغلي، دې بیرته د جوړولو لپاره هم کوم مشکل نسته. اوس وسایل ستاسو ټول پخواني حالت راولي.
د خوندیتوب لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟ څه به کوئ
خوندیتوب لپاره؟ اوسنی نوې ټکنالوژي کې دغه مواد پروسه فقط تشریح کوم چې موږ له انالوګ نه ډیجیټل د کستو لپاره تبدیلیدل پروسه پیل کړم ده. لېغنه دې دغه مواد کمپیوټرو ته سي، په کمپیوټر کې باید هغه ټوله پروسه تای سي، لېغ کمپیوټرونه بیرته تزيد سرورو ته سي، سرورو کې باید مواد ساتل سي په مخصوص هارد ډیسکو کې ساتل کیږي. د دې لپاره خپل سرور یو شخص موږ ته انکړی دا غي اجازه دي، سرور او طاق ته د تګ اجازه لري. زه خپل ما ته اجازه نه لرم، له هر نگانه دي امنیتی نگانه دي غیر لغنه خپل سرورونه کودونه لري. زه محرم کودونه صرف له یو شخص سره ای، او بل په افغانستان کې سیستم د کاپی رائټ باید د خطر سره قانون پاسوي دا او کاپی رائټ سیستم مل دنه څوک استفاده نه کوي. خو بیا مې د لپاره موږ مستون ما کودونه دي سل سرور نه زموږ په داخلي استفاده لپاره کار اخستای سو. مثال زموږ یو پروډوسر ده راځي خپل سکرپټ د خبرونه جوړ کړی ده، رنداونه جوړ کړی ده، د جی په استودیو کې مواد ضرورت لري، راځي آرشیف ته مراجعه کوي زموږ دغه مواد ضرورت دي، سرور شیر ده یا خپل ارتباط لري له استودیو سره، د استودیوګانو کمپیوټرونه مخصوص له ترنشر پروسیزي ټول مخصوص کودونه لري د مواد استلکیږي نه فقط په همدغه یو خپل دوران کوي سي لیکن مواد څوک تر اخستای نه سي.
مراقب صاحب په مجموع کې د دې آرشیف د مواد او کاپیګانې هم باید وساتل سي، په دې سره کې نظر څه ده؟
دغه پروسه هم اوس شروع کړې ده، ان شاء الله د دې ډیجیټل کېدو لپاره موږ یو تخمین کړی ده سي په یو کال کې ټول مواد باید ډیجیټل سي، ډیجیټل سی شامل د سرور هم سی. اگر چې په افغانستان کې تر اوسه د ذهنیت نه ده برابر سی که د افغانستان ټول مواد موږ یو بل ملک ته وړو، لیکن معمول د ټوله نړۍ کې سی په سویس کې یو معتبر آرشیف ده سی د ټوله نړۍ مواد هلته یوه کاپي ساتل کیږي، تنه د ساتنې لپاره یو مخصوص همغه هوا هم لري، ساتنه هم اخلي، شاید کوم معقول زیات به اخلي د هر هیواد نه. زموږ نظر دا ده چې په وروسته له ډیجیټل سیستم واوخته دا به په یو غټ بکاپ سیستم کې د ټول مواد به په یو سرور کې اخلو، بیا به دا پیشنهاد کیږي لوړ مقامات د جمهور ریاست خپل د رئیس جمهور امر دلته ضرورت ده، او له یو هیواد سره سیدا په امریکا کې، په جرمنی کې یا په سویس کې سی کوم بل آرشیف کې د آرشیف اصول د استنا مواد به ټول ځي. هلته زموږ وړاندیز دا ده تر هغه د تبای وای دی او ذهنیت هم پیدا سي سی مواد صرف هلته ساتل کیږي، د مواد نه څوک استفاده کوي سي، او د موادو فقط ساتنې لپاره یو نظر لرو سي یو کاپي په خپل تلویزیون کې، یو کاپي د افغانستان په بل مسون ځای کې سی ورسته به پیغمبر را کې تصمیم ویل کی خپل دولت تصمیم نیسي، باید یو کاپي هلته وساتل سي، یو هم کوم بهرني هوا ته موږ ساتنې لپاره کولې ګو دا به ډیر ښکاری.
نور پروګرامونه مصدی د آرشیف د لا خطوب د پاره او لا خوندیتوب لپاره
یو ضروری موضوع دی میتا دیتا ده سی یو خو مواد ډیجیټل تاوري، په دې کې د آرشیف ټول مواد لپاره یو هویت هم لګي. مثال موږ د یو سندرغاړي یو سندره په میتا دیتا کې خواله اداده سي د سندرغاړي نوم لیکل کیږي، د سندرغاړي د سندره شعر دي چا ده، کمپوز چا جوړ کړی ده، په دغه سندره کې کوم نوازندگانو کار کړی ده، په کوم کال کې سبسوي ده دا سندره، هغه کلی ټول معلومات سي ضرورت ده، په دې کې په هم زمان موږ د دواړه پروسې یو ځای مختبي د هر مواد لپاره میتا دیتا جوړیږي، یعنی مکمل ټول هغه هویت دی یوې سندره یا د یو تاریخي موضوع یا د یو فلم یا د ټولو د هویت په دې کې ولېږي. د خوالې دا د یو مکمل د آرشیف لپاره په هماغه ډسمارک ورتوای په جرمني کې ډسمارک کې موږ شاملېږو، افغانستان تر اوسه د افغانستان نوم هلته نه و سي موږ نوي پکې شامل سولو، په ټوله نړۍ کې دا معمول ده او زموږ ټول هویت باید په آرشیف کې. بل خوالې دا د سکتو غوړي سي تحقیق کوي د آرشیف په اړه کې د افغانستان هماغه ډسمارک ته شاملېږي، هغه سایت به پیدا کوي کله چې وروسته موږ به خپل د ملي راتلویزیون سایټول لارې نه د اعلان کو یو څوک چیرنه کوي چیرنه لپاره کوم مواد ضرورت ده میتا دیتا کې څه ضرورت سي کیږي ټول معلومات راځي د معلومات لمخې نه، بیا کدي دوی ضرورت کیږي سم مواد ته ضرورت لري، مثال دوی 4-5 دقیقې مواد هم ضرورت لري، په کوډو کې موږ الته په میتا دیتا کې صرف د 40 ثانیو یا 30 ثانیو لپاره مواد اچو سي هغه سره یو ګوري دغه مواد دي او د باره کې معلومات پیدا کی لغنه اخستای نه سيزان ته څوک غواړي زغه مواد واخلي نو موږ سره به رسمي مراجعه کوي دلته لای حل وروته اې دغه مقابل کې موږ دا پلورو دا مواد.
ډیر مننه متخصص صاحب کورما ده
مهرباني ډیر مننه تاسو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري.
په کوټه کې ویښ لیکوال ادبي ټولنه چې معمولا غړي تنقیدي غونډې کوي دا ځلې په خپل میاشتنۍ غونډه کې مشاعره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیلم دې مشاعرې ته ورغلی، نور حال دای راکوي.
ویښ لیکوال ادبي ټولنې د ژوب ښار په منځ کې په خپلو ادبي هالو ځلو د پښتو ژبې او ادب ډیوه بله ساتلې ده، او هر میاشتې غړي د یوې درې منزله ودانۍ پر سر د کرایې په یوه کوچنۍ کوټه کې د خپلې ادبي تندې د ماتېدو لپاره سره راټولېږي. دې ټولنې تېره میاشت د ژوب په سږنۍ واورینه فضا کې خپله میاشتنۍ ادبي غونډه یوې مشاعرې ته ځانګړې کړې وه چې اکثر پکې د دې ټولنې ځوانو شاعرانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې لومړی ځوان شاعر تنها وزیر په خپل شعر کې د خپل ولس د کوری فریاد را وړی وو.
هی وطن سمره په هرمان کې شیرانه پاتې شوې، زیوڑم سیلاب ته په توپان کې رانه پاتې شو. زړه مې پنارو و بیلیدم چې د لغیژ نه ګلب ډیر افسوس چې په خزان کې رانه پاتې شوې. خیال مې وو چې ټول عمر به تا سره وپا کوم، زه شوم مرور ته په خفګان کې رانه پاتې شوې. ما وشان مهار کړل، د دامان په لوري کډه شوم، ته د زړه کراره خورا څنګ کې رانه پاتې شوې. ستا د لور نسیم چې په ما ولګي زهیر مې کړي، زما د ژوند سکونه کوم کاروان کې رانه پاتې شوې. ما تنها وزیر خو ژوند او مرګ لیکو دا ستا په نوم، زه شخ شوم په ځمکه ته اسمان کې رانه پاتې شوې.
تاند شاعر نسیم خان چې لومړی ځل یې د دې ټولنې په مشاعره کې ګډون کړی و، شاروانه غزل واوروله چې څو بیتونه به یې دلته سره واورو.
زه ملنګ په پرې ګریوان هسې غلط سوم، لیوانای وم په جانان هسې غلط سو. تش لیژې هر یو انسان له خپله کوره، دنیاګۍ ستا په سامان هسې غلط سو. نور دې ټول عمر بدواره تکولې، ستا په یو ځلې قربان هسې غلط سو. بادشاهي د دنیا نه وي تر ابده، زه په تخت د سلیمان هسې غلط سو. مرګی راغلی په ځوانۍ کې سومه خاورې، زنسم په زوړ او ځوان هسې غلط
زبردست. د عربی اماراتو له مسافرۍ کور ته راستانه سوي شاعر فراز هریپال هم خپل غزل واوروله، او د غزل په یوه بیت کې هم د پردیسۍ علت ویلی چې وایي په خپل ښار کې وفا مینه او سکون نه وي نو ضرور به ځنې کډه کیږي.
تصویر ته مې شپه تېره کړه بیداره تر سهاره، کاته مې د وفا فر هره لاره تر سهاره. ماښام یې وعده وکړه چې سهار له به بیا درسم، نه راغلی نه مې ولید له سهاره تر سهاره. په نه خبره ولاړه فر زړګي غټ داغ راکړی، قسم دی چې له تا به مرم پر هاره تر سهاره. چې نه پکښې وفا وي او نه مینه نه سکون وي، نو زه به کډه بار کړم له دې شاره تر سهاره. په مینه کې فراز بې غمه هیڅ نه دي لیدلی، توبه به زیاته کاږم له دې کاره تر سهاره.
د ژوب په ادبي ځوانانو کې په لږ وخت کې ځلیدلی شریف شعرانی اکثر نثر لیکي، خو کله کله یې د ګڼو شاعرانو په منځ کې شعر ویلو ته هم تخیل وتخنیږي او شعرونه ووایي. په مشاعره کې هم خپل شعر واوراوه.
د سخت شپو حالت بیان کړم بیا رهیسم، ستا د دید به نور تاوان کړم بیا رهیسم. ما هم په تاوان کې ګټه وکړه زیاته زما، چې وتا ته جوړ ارمان کړم بیا رهیسم. د سهار او ماښام پرک به داسې څه وي، چې په شنه سهار باران کړم بیا رهیسم. د قاتل ارمان وغیږ ته نور ورلویږم، تا مې زړه وژلی تا ته به نالان کړم بیا رهیسم.
د ژوب په ځوانانو کې هغه شاعر چې هڅه کوي د خپل شعر د لیلا غاړګۍ ته نوې مرغلرې پیدا کړي، د شاعرانه طبع څښتن جار صافی دی. په مشاعره کې په خپل ځانګړي انداز او ځانګړي لهجه خپل شعر واوراوه.
کله یوه کله بل سر ته ولاړ سم، پایرانۍ ګورمه چرته ولاړ سم. زما په وجود کې سوړ او ګرم موسم، کله سایه او کله لمر ته ولاړ سم. سید اخلاق هر پرچم پیل ده، زه به په کوم مخ پیغمبر ته ولاړ سم. زه د بدمستو د سندرو سړی، زه به د کوم تصویر نظر ته ولاړ سم. جاره راځه را پسې زر بیا راځه، زه چې د کوم ښکلي ودر ته ولاړ سم.
د ژوب په شو شاعرانو کې یو یاد شاعر شهیم کاکړ دی چې نسبتا په خپلو همزولو شاعرانو کې ښه غزل لیکي او د لا ښې شاعرۍ لپاره هلې ځلې کوي. د ده غزل د بیان له پلوه ساده خو د خیال پله یې درنه ده، په خپله یې واورئ.
نه شمشیر نه د مرګ ویر درسره اخلم، تورې تپې سپین زمیر درسره اخلم. تیکر غاړې وخته ستا په تبه پوسوم، هر یو ګام به په تیکر در سره اخلم. لیونتوب د چالاکو په جهان کې تر څو پورې به زنجیر در سره اخلم. او تکه سپینه بیا به زه چیرې ته چیرې، ودرېږه یو تصویر در سره اخلم.
بهار ناصر د ژوب په ځوانانو کې هغه لیکوال دی چې هم ښه شعر لیکي او هم ښه خوږ نثر. د طنز په برخه کې هم کار کوي او لنډې کیسې هم لیکي، خو شعر یې خپل ځانګړی رنګ لري چې د ټولنې اوسني دردونه یې پکې په ډېر شاعرانه انداز انځور کړي وي. یوه وروستۍ غزل به یې ځینې واورو.
د کام پر حال مې له حاضر زمانه وشرمیږم، زه د یو فرد په حیث له درس جهانه وشرمیږم. په کومه ورځ چې ستا په نوم څوک د چا وینې توی کړي، هغه ورځ ډېر ستا له شینکي آسمانه وشرمیږم. ګډل می وران کړی خلاندې ترې سو نه ویني خدای زه هر ورځ لسیال طوفان و شرمېږم. شر د ادم د زوی نیمای هم ستا په برخه نسو، تا ته چې بد راسي په خوله شیطانه و شرمېږم. دا چې ګلونه د امید می خزان ورژول، اوس چې بهار وبولم ځان لزانه و شرمېږم.
دا مشاعره د پروفیسر اقبال قمر په مشرۍ کې وسوه چې که څه هم مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده، خو له اوږدې مودې راهیسې په ژوب کې ژوند کوي او د اردو تر څنګ کله کله په پښتو کې هم شعر وایي. په مشاعره کې په سوچه ژوبۍ لهجه خپل غزل واوروله.
هره شپه مو په ډګر ده، هر سهار مې مازدیګر دی، د زړه حالو چا ته ورکم یو الله په ما خبر دی. نه خو ستا په کې تاوان دی نه زما په کې تاوان، زړه دې راکو زړه دې یوړ، دا حساب خو سر په سر دی. که قلم وي که کتاب وي، پیمانه کښې ډک شراب یو ملګری ځان سره که داس بندم خلوی سفر دی. زه د هر سړی په کار یم، زه نو هر څه ته تیار یم، که مسکال دی راکولو زما نوم اقبال قمر دی.
په دې مشاعره کې ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول، خو د راډیوي مجلې په ځولۍ کې مو همدومره شات زایدل چې ځینې راواخیستل. د مشاعرې په پای کې د غونډې ځانګړي میلمه د ژوب یوه پر شعر او ادب مین شخصیت عبدالهادي بشر دوست خپله لنډه وینا وکړه او د ویښ لیکوال ټولنې ادبي حالې ځلې او دا ډول مشاعرې یو مثبت فعالیت وګاڼه او د دوی کار یې د ژبې او ادب د ودې لپاره ګټور وارزاوه.